شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره مو وړاندې د پاکستان له نویو ژمنو خبرو. دا مسله هم څارو چې تمه ده سبا زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د سولې وم پړاو خبرې پیل کړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
پاکستان د افغانستان لاریو ته اجازه ورکوي چې د واګه بندر لاره هند ته ننوځي. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره کم فرصت پاتې دی، او د برتانیا صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. افغان ولسمشر وایي پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان لاریو ته به اجازه ورکوي چې د واګه بندر له لارې هند ته ننوځي. ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې له یو شمیر افغان سوداګرو، محصلینو او کډوالو سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې وکړې.
لومړی ټکی، تورخم به په ډېر زر مودې کې څلور ویشت ساعته خلاص. عمران خان جناب صاحب باجوا ومنله چې پس له دې نه لاری مستقیما واګه اتاری ته ځي او هندوستان لاره در باندې خلاصه کیږي.
خغلی غنی زیاته کړه چې له پاکستانی چارواکو سره همدار از موافقه شوی چې پاکستان به د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا سره ونښلول شي. په دې اړه تفصیل په همدې خبری مجله کې راځي. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. نیکولاس کی پرون په بروکسل کې لازادی رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل د هیلمندې چې دروان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یو موافقه وشي. دا یوازې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نه دی چې وایي هیلمندې د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به د سولې موافقه ترلاسه شي، بلکې زه له هر افغان څخه چې وینم یې دا خبره اورم. دا یوه ګډه هیله ده. څرګنده خبره ده چې وخت کم پاتې دی، خو د افغانانو ترمنځ تر اوسه کوم تفاهم یا خبرې نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرې سه شنبه کابل ته د سفر پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یو موافقه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د زلمی خلیلزاد سبا شنبه په دوحا کې د طالبانو له استازو سره په اووم دور خبرو کې ګډون وکړي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په ګرد څیړی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د حقانی شبکې شپږ وسلول وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شویلي د عملیات د ګرد څیړی په سروخیلو سیمه کې شوي دي. بیان زیاتوي چې دا عملیات پرون ترسره شول او دولتي ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په بیان کې راغلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي چې اوسمهال ترې پوښتنې ګرویګنې روانې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات ښه وبلل، خو په عین حال کې د طنز په ژبه هغه ته وویل چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې دی لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل او نوې دقیقې خبرې یې وکړې. ترامپ او پوتین په تېرې وکال کې د لومړي ځل لپاره او په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو ودونو اړیکې د نړیوالو او دوارخیزو مسایلو پر سر ترنګلی شوی، خو په دې کتنه کې د ترامپ لهجه ډیره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو لوریو ترمنځ د دوارخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ترامپ او پوتین د امریکا او روسیې د دوارخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د یو بل خبر لمخې، د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت اړیکې لرلای شي چې مسکو د ګواخلو لارې د نړیوال امنیت د زیان منولو له پالیسۍ لاس واخلي. د برتانیا د صدارت یوې ویاندې نن وویل چې میرمن می او ښاغلی پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وکتل. ویاند زیاتوي چې می همدارس برتانیا ته د هغو دوو روسي پوځي استخباراتي افسرانو د سپارلو غوښتنه هم وکړه چې د برتانیا حکومت په سالزبوري ښار کې د اعصابو د فلجونکو زهري موادو په وسیله د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړی دی. می او پوتین د سرمشریزې په پیل کې د لاس ورکولو پر مهال چوپ و. د ویاندې په وینا می پوتین ته همداراز وویل چې تر هغه وخته چې روسیه د برتانیا او د هغې د متحدانو د ګواښلو لپاره له بې ثباته کوونکو او غیر مسؤولانه اقدامات لاس ونخلي د دواړو هیوادونو اړیکې به عادي نشي. او د نړۍ پیاوړو قدرتونو ایران ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر موادو عمل وکړي. د برتانیا، جرمني، چین، روسیې او فرانسې استازو نن په ویانا کې د ایران په اړه د بحث لپاره جوړې شوې غونډې ته وویل د ایران لپاره دا وروستی چانس دی چې دا موافقه یو کال وروسته له دې چې امریکا ترې ووتله خوندي کړي. دا موافقه د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د ایران د یورانیمو د غني کولو پر فعالیت او د یورانیمو پر زیرمو محدودیت لګوي او د اټومي ظرفیت کچه یې راټیټوي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک نن سهار په لندن کې وویل د ایران پر وړاندې د واشنگټن سخت دریز به پر ځای پاتې وي او امریکا به تر څو چې ایران په یو عادي دولت بدلیږي پر دې هیواد خپلو بندیزونو ته زور ورکړي.
دا سجی راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستانی چارواکو د ژمنو په اړه وویل
نو اوس زمينه برابري کی اې دنه پر نه چې موږ منطق کړه اې دوی ګټه پکې
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو جزئیات اوریدل شي. زلمی خلیلزاد به سبب قطر کې له طالبانو سره د سولې ووم پړاو خبري پیل کړي. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد د خبرو ته هیله من ښکاری.
ولومړي زلمانه په لاتیرا تلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشی کول و.
په دې خبري مجله کې مو په بلخ کې د پولیسو د تشکیلاتو له کمبود خبره وو او سبا د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته رسیږي. پاکستان وایي چې افغان لاریو او بارونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو، محصلینو، ښځو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل عمران خان او نورو پاکستاني مقاماتو ورسره په کتو کې منلې چې د افغانانو بارونکو لاریو او صادراتو ته به د واګه اتاري له لارې هند ته د تللو اجازه ورکړي او همدارنګه به د افغانستان له لارې پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونو سره وصل شي. اشرف غنی زیاته کړه چې افغانستان تورخم نه دی تړلی. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزې ایجادولې. کراچۍ کې د افغان تاجرانو مالونه ځنډول خو افغان حکومت نوري بدیلې لارې پرانستې. اوس په پاکستان په خپله د کراچۍ او نورو لارو ستونزې حل کړي. اشرف غنی بیا وویل
دا ورې موږ ډېر سخت تیاری سره راغلیو. بې له تیاری نه راځو. نو اوس زمينه برابري کې اې دې لپاره نه چې موږ منطق کړه اې دوی ګټه پکې ده. ګټه یې څه پکې؟ بیا خبره تعقیبوي او خبره د ګټه څه ده؟ ټوله مرکزي آسیا به انشاءالله تعالی مخکې خلاصه کړو. د هغه دپاره نورې ګټې بیا موږ هم تعمینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلونو سربیره دوه کاله پاکستان ته رانغلم، مګر د سولې مشورتي لوی جرګې په غوښتنه وړاندیز دادی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي، ځکه د په وینا خپلواک پرمختللی او باثباته افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی بیا وویل موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو. موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه یې هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولی شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او بایزته سولې ته په اشاره وویل، موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو، خو د دې لپاره نه چې طالبان زور وردی، بلکې په هیواد کې د جنگ ناورین او د خپلو خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروری ده. نږدې څلور نیم کاله مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته تللی و، البته تر هغه وروسته د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه اخیستې وه. خو څلور نیم کاله مخکې چې اشرف غنی پاکستان ته تللی و، هغه مهال اسلام آباد هم یو شمیر ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملي نه شوې. دا ځل تمه ده چې د اوسنیو ژمنو د تطبیق لپاره د جولای تر اخیره د پاکستان یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې پرون ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د سیمه ییزو څیړنو په مرکز کې د وینا پر مهال له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د دې څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال ګولایاس پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وای پاکستان سره اړیکې عادي حالت ته راوستل غواړي. په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز تر سوري لاندې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ویل چې پروژې نه بلکې مضبوط نظام د رابطو غوره سرچینه ده او دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې په دې لړ کې کار وکړي او تجارتي اړیکې نور زیاتې پیاوړې کړي. اشرف غنی ویل چې د دې لپاره د سیاسي ارادې ضرورت دی. نوموړي په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د مئی 29 ملي جرګې حواله ورکړه. ویل چې په درویشتو نکاتو کې دوه تر ټولو مهمې وي.
They instructed me and the government of Afghanistan to normalize relations with Pakistan.
هغوی ما ته حکومت ته لارښوونه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې عادي کړي. بل لارښوونه دا وکړه چې په هیواد کې دننه او سیمه کې د وسلوالي جګړې سولې زحل راوباسي. د اړیکو د خکولو لپاره ماضی ته نه ګورم، بلکې مخې ته لید پکار دی. د دې لپاره د خې ستراتیژي ضرورت دی او پاکستان خپل د بد ستراتیژي خبره منلې ده چې غوره خبره ده.
Pakistan where bad strategy has been recognized.
اشرف غنی ویل چې د دوی ایجنډا دوړ هوادونه لایو بل سره نن خلول دي او په جمهوریت طریقې سره مخته تغواړي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan.
زه د پاکستان ولست خپل نظریه ورکوم چې د امن پروستو کې ور سره همکار شي. لدی سره به ټولي خبري او ستونزې هوار شي. زموږ لوی جرګې د امن خبره کړي، خو د دې معنی دا نه ده چې طالبان طاقت ور دي، بلکې امنیتی حالات په بدلیدو او د پرمختګ په حال کې دي.
د سکیورټی ډاینامکس از موونګ فورورډ.
دغه غونډه ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم وینا وکړه او وی ویل چې په دوړو هوادونو کې منتخب جمهوریت حکومتونه دي او ډیر په ځمواري سره به د ولس د خیر خګړې لپاره کار وکړي. قریشی ویل چې تر څو په سیمه کې امن نیوي راغلي، تر هغه پورې خپل مقاصد نشي تر لاسه کولای او په دې لړ کې همکاري ډیره زیاته ضروری ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تمه ده چې سبا د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو ترمنځ د قطر په پلاسمینه دوحه کې اووم پړاو خبري پیل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د امریکایي استازي او طالب مشانو ترمنځ د مذاکرات اووم پړاو د افغان سولې لپاره یو چانس بولي. د دغه شورا مرستیال وایند اسد الله زایری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دواړو لوریو ترمنځ ووم پړاو خبري به د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره زمینه برابره کړي. له دې سره د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا وایي اټکل کیږي چې په دې پړاو خبرو کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري ورسته شي. جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پورا پورک.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استاذ زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبی ځن وروسته بیا مذاکرات پیل کی. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبري ورسته شي، چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کیږي. د دغه شورا مرستیال ویان اسد الله زایری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما بسیار روشن است. ما بارها اعلان کردیم که ما
دای وای پدیر از موږ تمر خوانه ده مقتل ده اعلان کړی چې د سولې په تړاو د خغلی خلیلزاد هر ډول هڅه به د اوربان لپاره زمينه برابر کړی او طالبان به له افغان دولت سره د سولې لپاره مخامخ خبرو ته قانع کړی.
با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان
خغلی زایری وای د سولې عالی شورا او افغان حکومت تمل لري چې خغلی خلیلزاد دی د خبرو جزئیات ورسره شریک کړي. که څه هم تر دې وړاندې د غلورو ترمنځ شپږ دوره خبري شوې، خود افغانان غوښتنه اوربند دی، هغه څه چې طالبان یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې پړاو خبرو کې به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارولو باندې بحث کیږي. همداشان تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه، دا یې هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته یې د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیل لیدل او اوربان هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. هڅه مو وکړه د دغو دواړو خواوو ترمنځ د اووم پړاو خبرو په اړه د طالبان نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل تر ډیره اټکل کیږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې وروستۍ شي.
دواړه طرف په دې باندې چې خبرې به کامیاب وي او نتیجه به ورکړي، دا خبره د نړیوالو سیستم پړاوونه بیا د دې په نورو خبرو کې د فکر کوم چې هغه به په نورو خبرو کې به طالبان خبرې د افغانانو سره وکړي او د امریکایان سره به ونه کړي.
له دې سره د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی، ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر را رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
ټاکل شوی چې سبا زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشرۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. دې ځل خبرو ته ځینې کتونکي هیله من دي چې څه نتیجه به ورکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیستی.
یو برخه راځي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پمپیو راغلی و سور زبان دي د افغانستان د جمهور رئیس ملاقات درلودي او په دې پړاو کې داډ ورکړي چې د وطواني د طالبان د ځلې قناعت ورکړي چې هغه د افغان دولت سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی د کوچنی اختر کې په لومړي ځل باندې په دې راته لسکلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیان خوشی کول و. نو زه فکر کوم چې شیدې همدغه نریټیو واختل شي چې افغان دولت تل لومړی توپ شو ولې تل د طالبانو په وړاندې هرغه ژمنې چې کړې دغه تر سره کړې ده، مثال په ډول همدغه د بندیان خوشی کول. اما متحده ایالاتونو تر اوسه پورې پښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کړه نه دی چې دوی به طالبان سره کومې خبرې کوي او کوم پلان دی لري.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم اشاره وکړه، هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې په هغه کې اوربند او په هغه کې د خارجي قواو وتل او له افغانستانه بیا د ترهګرو نه استفاده و. د خبرې یاد کړی دی نو د امریکایانو له لوري خو هم دا خبرې دي.
و دا یو ځای څلور موضوعات دي جناب شهاب صاحب چې دا وته میاشته ویل کیږي، یعنی هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت په کابل په لمړی پروسه کې دوم پروسه کې او بیا د مشورتي لوی جرګې نه ورسته چې 2200 افغانانو خپل نظر ورکړل چې افغان دولت وکړه او افغان دولت د دې نظر له وخت د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سوله مذاکرات باید څنګه وشي، کوم موارد بحث وشي او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی مفصل شی د متحده ایالاتونو په خوانه دی هغه شوی. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشی کول به طالبان ته دغه ادرس څخه شغل خلیزاد وتوانیږي چې هغه افغانستان د دولت شمنتیا دی ته وروشي، نو ممکن په دې ناس کې څنګه څه پرمختګ وشي. اما زه د دې باور نه یم چې دا پروسه ډېر ورته سوچیداري د سپتمبر مخکې د خپل میدان د انتخابات مخکې د سولې مذاکرات یو مثبت نتیجه ورکړي، خو حتی اقل د افغان دولت سره خبرې فایل هم ستاسو ته ټول لاس راوړم.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبيني ښکاره کړې دا او تم لرلې د شتر انتخاباتو مخکې به یو نتیجه ورکړي، بل ورته په هر حال تر اوسه پورې طالبان ښکاره څه نه دی ویلې چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا د دوی څومره پرمختګ ته تمه لري. لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستانه هم د هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبانو سره خبرو پرمختګ کړی وي نو له پاکستانه ولې په دغسې وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
که کومه چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرونو اوریدلې په هغه مطبوعاتي کانفرنس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیوال بیا ښکاره وو ډېره برخه یې نوې ستره برخه په اقتصاد راڅرخېدله، نوې ستره برخه پر هغه برخه راڅرخېدله چې د پاکستان د اوس څنګه اوس د آی ایم ایف اتلس میلیارډ ډالر پورې وړ دی او افغانستان کولای شي چې په دې برخه کې ډېره مرسته وکړي. افغان مارکیټ ته خلاص کی همدارنګه د مدني اسیا سره خواصل کی او د بدل کې باید گوادر افغانستان ته ورکول شي. نو په ډیره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان ولسمشر دا سفر دی یو ډیر قوي موقف څخه وو، او یوازې غیر مستقیم ویل چې چیرې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق باندې، نو دا مسئله نه حل کېږي. دا یوازې د افغانستان مسئله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسئله ده، خو ډیره برخه د افغانستان د پاکستان د هغه اقتصادي بحران سره د مرستې وه چې افغان دولت پرې کولی شي افغانستان چې پاکستان سره ډېره مرسته وکړي.
له نجیب آزاد څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې سبا په درویشت ولایتونو د افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته رسیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریو. د ازادي راډیو د خبرونه د انټرنیټ لالاري په azadiradio.com کې ولې شي. د دې خبرونه په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنلولو. سبب په درې دیش ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک میسون وای د دې لپاره چې په غزنی ولایت کې دغه پروسه په ځنډ پیل شوه، یو بل اونۍ هم هلته تمدید شوه ده. دغه کمیسون په خبره تر دې دمه په دې پروسه کې 1,400 او 800 کسان نوملیکنه کړي، چې له دې شمیره 9,500 او اتوشت چې له دې شمیرې یو لویه برخه د میرمنو ده او کوچانو هم نوملیکنه کړې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تقویتي نوملیکنې پروسې له پای ته رسیدو سره به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پاڼې تر څارنې او اصلاح کېدو وروسته ولایتونو ته انتقال شي. دغه کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سادات د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاڼې به له تخنیکي څارنې وروسته له حساسو او غیر حساس موادو سره یو ځای ولایتونو ته انتقال شي.
موږ غوښتنه د ټولو هیوادوالو څخه اول دغه ده چې په نن سبا کې دوی د تقویتي نوملیکنې په مخه باندې دوی لار شي خپل نمونه ولیکه. په درې دېرش ولایتونو کې دغه پروسه نوره نه تمدیدېږي، یوازې په غزنی ولایت کې د دې په خاطر باندې چې هلته د موږ مراکز ناوخته پرانستل شول، د یوې هفتې دپاره په غزنی ولایت کې دغه پروسه تمدید ده او په نور ولایتونو کې به د چنګاښ پر اتمه نیټه باندې دغه پروسه پای ته رسیږي.
تر دې دمه چې دغه پروسه د جوزا میاشتې په 13 نیټه د زمان بندۍ د جدول پر اساس پیل شوی او د سرطان تر اتمنی ټی پورې به دوام ولري، 1,490,800 کسانو په درې دېرش ولایتونو کې نوملیکنه کړي، چې د دې شمېره 9,528 کسانی ښځې او 9,022 کسانی کوچیان دي. د ښاغلي سادات په خبره په غزنی ولایت کې چې مرکزونو پکې په ځنډ کار پیل کړ، تر دې دمه پکې 1,400 کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې درایور کونکو نوملړ چې د دغه کمیسون په خبره پکې 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه، په ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم ترې کار واخلي. دغه کمیسون تمه لري چې د نوملیکنې په تقویتي پروسه کې به 2 میلیونه نور وګړي هم نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې تقویتي پروسه د هغو کسانو لپاره ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وو، قانوني عمر یې د ولسمشریزو انتخاباتو تر مودې بشپړېږي، او یا هم هغه کسان چې له بهر هېواد ته بیرته راستانه شوي وي. د انتخابات خپلواک کمیسون د هېواد په درې دېرش ولایتونو کې د نوملیکنې د تقویتي پروسې لپاره 4,850 مرکزونه پرانیستي، خو د نوملیکنې د پروسې د پیل په لومړۍ ورځو کې په ټول هېواد کې 50 مرکزونه تړلي پاتې شول. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د امنیتي ګواښونو، د پوهنې وزارت د نه همکارۍ او د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدلو له امله په هلمند، زابل، روزګان او یو شمېر نور ولایتونو کې نږدې 40 مرکزونه تړلي پاتې دي. اوس پر انتخاباتو یو شمېر څارونکو وایي دا چې د دغو مرکزونو د بندوالي له امله پر احتیاط څومره نوملیکونکي په دغه پروسه کې لګډون پاتې دي روښانه نه ده، ځکه د دغو څارونکو په خبره کمیسون د خپلو کړنو جزئیات له څارونکو بنسټونو سره نه شریکوي. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دغه پریکړه باید زړه زړه تر سره شي. بیا د ټکنالوژي تدارکات، دغه انتقالات، دغه ځکه جوړونه په سیستم کې دغه مشخصات په لیکول داریږي چې بیا د 2013 کال تجربه تکرار نکړي.
کاغلی رشید وایي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره څه کړنلار په پام کې لري، تر دې دمه یې په اړه یو ځاګیزه پریکړه له څارونکو بنسټونو سره نه ده شریکه کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیولای شي. په بلخ کې د پولیسو په جوړښت کې کموالی سبب شوی چې ناامني په دغه ولایت کې زیاته شي. چارواکي وایي چې سره له دې چې د بلخ ولایت نفوس تر 15 کال پخوا زیات شوی، خو د پولیسو په تشکیلاتو کې هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ چارواکي په دغه ولایت کې د پولیسو په جوړښت کې لا کمښت خبر ورکوي او وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې په کافي توګه د پولیسو نشتون نامنۍ هم زیاتې کړي دي. د بلخ د ولي ویان منیر فرهاد وایي چې په دغه ولایت کې د پولیسو په جوړښت کې هرې ولسوالۍ ته 40-50 تنه پولیس ورکول شوي دي، خو دغه شمېر ته په کتو دوه برابره نورو ځواکونو ته هم اړتیا ده. ښاغلی فرهاد وویل زموږ په یوه ولسوالۍ کې د مثال په توګه نوی تر سل کلی شته، خو په همدغه ولسوالۍ کې بیا د پولیسو پرسونل 40-50 تنه دی. که په دوه کلیو کې هم یوه پولیس دنده وسپارو بیا هم نه کیږي. که د بلخ پولیسو وضعیت ته هم د کیفیت او هم د کمیت له پلوه پام ونه شي، ممکن موږ نورې سیمې هم له لاسه ورکړو. په بلخ کې د ولایتي شورا غړي هم د نامنیو زیاتوالي ته په اندېښنه کې دي او وایي چې په ولسوالیو کې د ملي پولیسو په جوړښت کې کموالی د نامنۍ اساسي لامل دی. د بلخ ولایتي شورا استازي غلام سخي لاله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په بلخ کې د وګړو شمیر نسبت 15 کالو پخوا ته 2-3 برابره زیات شوی، خو د پولیسو جوړښت یې د همغه 1950 کال په کمیت دی. لاله وایي چې د بلخ په ولسوالیو کې د پولیسو په نسبت د طالب وسوال حضور او شمیر 3 برابره زیات دی.
نیاز است که باید تشکیل پولیس ولایت بلخ زیات شوه.
اړتیا ده چې د بلخ د پولیسو شمیر زیات شي ترڅو حداقل د ولسوالۍ او د ښار د نواحي امنیت خوندي کړي. په هغه ولسوالۍ کې چې 50 پولیس وي هلته بیا د دښمن شمیر په سلګونه تنه دی. په حقیقت کې دا د نامنۍ پر وضعیت تاثیر لري. ازادي راډیو په بلخ کې د پولیسو د شمیر د کموالي په دلیل د نامنۍ د زیاتېدو مسله د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړه، خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي یې په اړه معلومات ورنه کړي. پام دې حال کې د بلخ امنیه قماندانی وایي چې په دغه ولایت کې د پولیسو د تشکیل د زیاتوالي په تړاو په مکرر ډول له کورنیو چارو وزارت سره خپلې غوښتنې شریکې کړې دي، خو لا هم انتظار باسي چې وروستی ځواب به کله ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
ستاندان د کندهار ولایت منې اړیکې نیول ده. ما دا خوښ یم چې د کندهار ولایت ته دنه مساوي شه. سڑک تیر زیاد خراب تو دی مزغواڑ طرف نو سڑک دی دبل چاروا کی دزم زغواڑ او دزم سڑک تیر ته جوړ کی. سلام علیکم. السلام علیکم.
ها یونس لکونل تخا نو د سب تو حوال میری لری تخا دا وختنه واس دا برخنای تشویری د سر دزر په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ باید پراخه کی. بیا هم تاسو هغه وختان درم چې دغه ما دغه مسنده یا پرمختګ بوا کې د وړاندې چې کوم دی دا سب تو حوال میری لری دغه سره وي دغه مهم تشویری دا او د دې تشویری مخنیوي کې وختان مدا وه دا تشویری په برخنای تشویری سر دزر په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ به شروع شي. السلام علیکم.
نوم رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لخالینا من پولیس مخالی خبر حکومت دا د لخرل کی دی ازر لار بند دی ټول سلور طرف نه او به پیاده خلک هم نه پریږي او په دکانو کې خوراکي نوار ټول ختم دی او مریض کلا راکټ لسوالی نه وتی سوس طالبانو صحه تر شي دی ته طالبان اتل کی شو دی ته مرګه مرګه لسوالی تر راځي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ زابه راتونه مننه
ورحلال زابل خبرې کوم ورور هغه زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان بیسیم شبکه کار نه کوي زموږ مشکل تر مخابرات سر چارو کور سوي د ډیر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو نو د ازادي راځي ستا خواهش لري تاسو پیغام تر دا چارو کور سي. السلام.
زه اسلام د امیر زوی د ګناه اوسیدونکي د چپتري ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې مونږ له ګولایان او دوای نه راګړي د سنس سره مخ یو او ګرمي ډیر زیات دی او مرزونه زیات شوی دی. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن د سریلانکا او جنوبی افریقا لوبه روانه ده. د سریلانکا ټول لوبغاړي د 203 منډو له 202 سره سوځیدلې دي او په جواب کې جنوبی افریقا بیټنګ پیل کړی دی. په درو ورونو کې شل نمبر کړی دی کوم لوبغاړي نه دی سوځیدلې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي د پاکستان له لارې افغان سوداګر ش بازار موندلی شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشر غنی د پاکستان سفر ګټور دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د پاکستان اقتصاد ډیر کمزورې شوی نو مجبور دی چې زموږ له هیواد سره مرسته وکړي او یا اړیکې ښه کړي. او محمد عبدالعزیز غالب اخونخیل له مارجې لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې سبانه خبرو ته ډیر خوشاله یم. دا خبری مجله هم دومره و. په بلې خبری مجله